درنو دوستانو ستړي مشه اجمل اندی مو دی ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولۍ یوې ډلې چې ځان د افغانستان اسلامي جمهوریت د سیاسي او قونسلي استازولیو د همغږۍ شورا بولي، د هغه ریپورټونو په اړه چې وایي د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو د هېواد ته اوښتونکي ګڼ افغانان وژل شوي، خواشیني ښودلې ده او په دې اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې ده. د جوزجان بلخ پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې د یو تن د مړینې او یولس نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د جوزجان د امنیې قمندانۍ لپاره د طالبانو ویاند عبدالستار حلیمي کورنیو رسنیو ته ویلي، دغه پیښه پرون مازدیګر هغه وخت وشوه چې یو موټر د ډیر سرعت له کبله له یوې رکشا سره ټکر شو. د ده په وینا پیښه د خانقا ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده. د ټپیانو د وضعیت په اړه څه نه دي ویل شوي. دا ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي په روان کال کې له 15,000 کورنیو سره مرستې کړې څو د کورنۍ بڼغوالۍ له لارې د متنوع غذایي حاصلاتو کرلو په وسیله د دوی ښه ژوند او راتلونکی ډاډمن شي. د دې ادارې نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کلیوالو کورنیو لاسنیوی د خوراکي موادو د حقونو د تامین لپاره اساسي اقدام دی. دا حماس تر ولکې لاندې د غزي روغتیا وزارت نن شنبه ویلي چې اسرائیل او فلسطینیانو د حماس ډلې ترمنځ پر روانه جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر 2,500 ته ورسید. په دې شمیر کې هغه 3 کسان هم شامل نه دي چې تیره شپه په یو لړ حملو کې وژل شوي دي. دا غزي د روغتیا وزارت وایي د 2023 کال د اکتوبر له 8 چې په غزي ترانګه کې جګړه روانه ده، 99,000 شپږ سوه و دېرش نور کسان ټپیان شوي. خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید یا رد کړې نه دي. د امریکا د متحده ایالاتو، مصر او قطر په منځګړتوب په غزه کې د اوربند د ټینګښت هڅې روانې دي. بلخوا په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې اسرائیلي ځواکونو نن سهار وختي د دغه قلمرو په شمالي خیر بیت اللهیه کې یو اندونیزیایي روغتون کلابند کړی او د توپونو ډزې ورباندې کړي. د دغه روغتون مشر مروان سلطان ویل د اسرائیلو ټانکونو د دغه روغتون بشپړ ډول محاصره کړې، برېښنایي ورباندې بنده کړې او د روغتون دویم منزل د توپونو په مرمیو ویشتل شوی دی. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نویل باروت نن شنبه په 2 ورځني سفر د اوکراین پلازمېنې کیف ته ورسید. دا سفر داسې مهال کېږي چې فرانسې د اوکراین د ثابت ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کیف ته رسیدلی چې پر دغه قار د روسیې د بی پیلوټ الوتکو د حملو خبرداری هم خپور شوی دی. دوستانو خبرونو ملاحظه ای رادیو نو اوریدل باندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو.
یو کار رئیس جرمنی ته معرفي کړو چې انټرویو میډیکل شوې ده او بیا هم یو کال انتظار مو تیر کړو وکس ایمن کیسې رد کړې.
د کډوالو ستونزې هغه چې جرمنی ته د تک پنیت دي
دا دی لا کوم سپینګری مشورون عادمون مشورون ورک ماکی دا ورو بالو مریکو نن دا د خدای رخصان ده دار غری دی مسرن وسیو وګه مسره گاډی خلی.
د اکتوبر په 13مه د خوست لکنو په سرحدي سیمه کې یو پخانی دښمنی کې ترمنځ سوله شوې ده. دا ایران کې د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله د ایرانی پولیساتو لورو د غنو افغانانو د وژنې د ادعاو په خبرګون په اړه خبرګونونه په پراخېدو دي. دا به هم ولرو ګڼ نور ریپورټونه هم لرو لمک سره وسه.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله د ایرانی پولیساتو لوري د غنو افغانانو د وژنې د ادعا په اړه خبرګونونه په پراخېدو دي. د افغانستان د ډیپلوماټیکو او قونسلي چارو د همغږۍ شورا دغه پیښه غندلې او هر اړخیز څېړنو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ایرانی پولیساتو لخوا د ایران او پاکستان پر پوله د ګڼو افغانانو د وزلو او ټپي کولو په اړه د راپورونو له خپرېدو د څلور ورځو په تیرېدو سره لا هم په دې اړه کره جزئیات نه دي خبر شوي. د طالبانو حکومت وایي چې لا هم په دې اړه د دوی پلټنې دوام لري. ازادي راډیو ته د سې شمې په ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر رسیدلي غږ کې ویلي د طالبانو حکومت کې به خبري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ایران او پاکستان سره د دغې پیښې په اړه پلټنې پیل کړي، خو لای کوم کره شواهد او اسناد چې په خبره یې د ایراني ځواکونو لخوا د افغانانو وزنه وښیي نه دي موندلي. دغې سرچینې ادعا وکړه چې په رسنیو کې خپرې سوې ویډیوګانې د څو تنو هغو افغانانو دي چې په خبره یې تېره اونۍ د ایران او پاکستان ترمنځ د ساروان په کلاګان سیمه کې د قاچاقبرانو او ایراني پولیساتو ترمنځ جګړه کې ګیر سوي و چې په خبره یې په هغه پیښه کې یوازې یو افغان وزل سوی او 15 تنه نور ټپیان سوي دي. سرچینه زیاتوي چې د طالبانو حکومت ټاکل سوي پلاوي دغې پولې ته څیرمه ټول روغتیایي مرکزونه او د پیښې سیمه له نږدې څارلي، خو په دې اړه یې څه نه دي موندلي. خو د دغې پیښې په اړه غبرګونونه مخ په زیاتېدو دي. له افغانستانه بهر او دننه ډیریو سیاسي څیرو، ډیپلوماتیکو استازولیو، د بشري حقونو سازمانونو او آن عامو خلکو هم دا پیښه غندلې ده. تازه د افغانستان د ډیپلوماتیکو او قونسلي چارو د همغږۍ شورا چې د تیر جمهوري نظام لخوا ټاکل سوي چارواکي مشري کوي، له ملګرو ملتونو د ایران پر پوله د دغو افغانانو د وزل کېدو د پیښې په اړه د کره او هر اړخیزو څیړنو غوښتنه کړې ده. دغې شورا د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې له ایراني چارواکو غوښتي چې د افغان کډوالو پر وړاندې هر ډول تاوتریخوالی ودروي او د دې پیښې عاملینو ته سزا ورکړي، خو ایراني چارواکي دغه پیښه ردوي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي مخکې له دې ویلي و چې د ایراني ځواکونو په ډزو کې د لسګونو افغانانو د وزل کېدو خبرونه ناسم دي. دا په داسې حال کې ده چې د حلواش په نوم د بشري حقونو خپرونې چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي، د سې شنبې په ورځ راپور ورکړ چې ایراني پولیساتو په لسګونو هغه افغان کډوال چې غوښتل ایران ته واوړي پرې ډزې کړي او وزلې دي. دغه بنسټ د څو ویډیوګانو په خپرولو چې پکې د وزل سویو کسانو جسدونه او ټپیان ښودل کېدل راپور ورکړ چې دا پیښه د یک شنبې په شپه د اکتوبر په 14 د ایران بلوچستان پوله کې د ساروان په کلاګان سیمه کې سوې ده. تر هغې وروسته ازادي راډیو ته هم داسې غږونه رسېدلي و چې دغو کسانو پکې ځانونه د وزل سویو د خپلوانو او د پیښې عیني شاهدانو په توګه معرفي کول او ادعا یې کوله چې په یاده پیښه کې ګڼ شمېر افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د بشری حقوقو د څار سازمان اندېښنه ښیي چې د اروپایي ټولنې له ملاتړ څخه په ترکیه کې د کډوالو له حقوقو څخه د سرغړونې لپاره کار اخیستل کیږي. یاد سازمان پر اروپایي ټولنې غږ کړی څو ډاډ ترلاسه کړي چې ترکیې له ملاتړ څخه د کډوالو د حقوقو په سرغړونه کې کار نه اخلي. نو جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې اورو.
په ترکیه کې د افغان کډوالو د ایستلو او دوی سره د ناوړه چلند په اړه د اندېښنو په دوام د بشري حقوقو څار سازمان وایي اروپایي ټولنه باید ډاډ ترلاسه کړي چې دا هېواد یې د کډوالۍ په برخه کې ملاتړ د کډوالو له حقونو د سرغړونې لپاره نه کاروي. یاد سازمان د اکتوبر په 13 په خپله ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي په داسې حال کې چې له ترکیې څخه د افغان او سوریې کډوالو ایستل روان دي، اروپایي ټولنه دا هېواد د کډوالۍ د مدیریت لپاره تمویلوي. د بشري حقوقو د څار سازمان په ټکو د نړیوالو قوانینو له مخې د هغو کډوالو ایستل منع دي چې په خپلو هېوادونو کې د ځورونې له جدي ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې تر دې مخکې ویلي وو چې سوریه او افغانستان د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره ناامنه هېوادونه دي. د بشري حقوقو د څار سازمان ټینګار کړی چې ډیری کډوال چې په ترکیه کې د خوندیتوب په لټه کې دي قانوني مشورې ته لاسرسی نه لري او له مناسبې ادارې او قانوني پروسې پرته شړل کیږي. په ترکیه کې یو شمېر افغان کډوال بیا وایي چې د ایستلو د پروسې پر مهال له ناوړه چلند سره مخ کیږي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او د ترکیې د ډیپورټ په مرکز کې وخت تیر کړی، په دې مرکزونو کې د کډوالو د وضعیت په اړه وایي.
راتله له وهل ټکول به کول چا نه شوی کولی زنګ ووهي او خپلو کورنیو ته احوال ورکړي. د چا ادا نه قبلېده. ډیری کسان یې ډیپورټ کول. یوازې ځینې همداسې چانسي ازادېدل. داسې کسان دي چې یو کال 15 میاشتې 14 میاشتې هلته تیروي او برخلیک یې معلوم نه وي.
په ترکیه کې د کډوالو د ایستلو په مرکزونو کې د کډوالو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د اندېښنو سربېره یو شمېر افغانان اندېښمن دي چې که بېرته افغانستان ته ستنه شي ژوند یې له ګواښ سره مخ کېږي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
که زه بیرته هیواد ته ولاړه سم، یو کړکېچن حالات، خورا سخت، نامطلوب او نامعلوم شرایطو سره مخ کېږم، او آن امکان شته چې زما او زما د کورنۍ ژوند له ګواښ سره مخ شي.
د بشري حقونو څار سازمان اندېښنې او د افغان کډوالو د څرګندونې داسې مهال دی چې تر دې مخکې د امریکا پولیټیکو او د جرمني شپیګل رسنیو راپور ورکړی و چې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د ایستلو په هغه مرکزونو کې چې د اروپایي ټولنې په مالي مرسته جوړ شوي، له تاوتریخوالي، وهلو ټکولو، ناوړه چلند او زور زیاتي سره مخ دي. د دغه رسنیو د راپورونو له مخې دغه مرکزونه کډوال په زوره مجبوروي چې د پخپله خوښه ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې مشرانو د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې موافقه وکړه چې د پراختیایي مرستو، سوداګرۍ، ډیپلوماسۍ او ویزې پالیسۍ په ګډون د ټولو موجودو لارو څخه کار واخلي تر څو خپلو هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالو ستنول ګړندي کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
لاس تکلو به برخ شو یو شمیر افغان جنو د خزو د حقونو د خوندیتوب زین بنسټونو یو زل بیا افغانستان کې د خونځیو د تړل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي تمه لري چې زر تر زره یې پر مخ د خونځیو دروازې پرانستل شي. په اړه یې تفصیل په دې رپورټ کې:
که څه هم په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو له تړل کېدو څه باندې درې کاله تېرېږي، خو له زده کړو بې برخې شوې نجونې وایي لا هم د زده کړو په اړه هیله منې دي. پروانه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې په کابل کې د نهم ټولګي زده کوونکي وه، د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم له زده کړو د بې برخې کېدو په اړه اندېښمنه ده، خو یې تمه ده چې یو ورځ به دغه وضعیت بدل شي او بیا به ښوونځي ته لاړه شي.
تل په خوانځي کې اول نمره وم، خو کله چې مې خوانځای وتړل سو فکر مې کاوه چې نړۍ مې لمنځه وړل سوي. هر سهار چې له خوبه پاڅېږم د خوانځي په اړه فکر کوم چې ډېره مې زوروي، خو باور یم چې وضعیت هیڅکله په یو حال نه پاتې کیږي. موږ هم له شرایطو سره ځانونه نه دي تړلي، دوام ورکوو او باور یم چې خوانځي به یو ورځ پرانستل شي.
مرسل چې په لوګر ولایت کې د لسم ټولګي زده کوونکي و او له زده کړو بې برخې شوي ورته هیله لري، هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه هغه یو تن د زده کوونکو څخه یم چې د علم د زده کړې څخه بې برخې شوی یم. د مکتب دروازې زموږ پر مخ تړل شوي دي. زه هیله لرم چې زموږ مکتبونه بېرته زموږ پر مخ خلاص شي او د علم زده کړې ته موږ بېرته لاره پیدا کړو او خپل وطن او د خلکو ته د خدمت جوګه شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو او ګڼو نورو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو په کراتو له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. طالبانو په افغانستان کې د 2021 کال اګست میاشت کې په بیا واکمنېدو سره له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړې، او د 2022 کال په وروستیو کې همداراز پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګوه. په دې اړه د اندېښنو په دوام د شنبههای ارغواني نوم د خزینه فعالانو غورځنګ یو ځل بیا د یو پریکړه لیک په خپرولو سره په دې اړه اعتراض وکړ. د دغه غورځنګ مشر معروف اروین له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نجونو د ښوونځیو تړل په افغانستان کې لوی ناورین وباله.
ترین اعتراض ما بار دیگر بیان کردیم که
په دغه اعتراضی ناسته کې یو ځل بیا دا وویل چې په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو تړل یوازې د نجونو نه، بلکې د ټولو افغانانو لپاره لوی ناورین دی. د طالبانو په دې کړنې سره میلیونونه نجونې له زده کړو او فکري ودې پاتې کیږي، او دا کولای شي چې د افغان ټولنې بنسټ ته زیان ورسوي.
د طالبانو حکومت بیا تل ټینګار کړی چې د نجونو د زده کړو موضوع یوه کورنۍ مسله ده، او یې داوی کړی چې د ټولو ښځو او نجونو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د طالبانو دغه ادعا بیا د افغان نجونو سربیره نړیوالې ټولنې ته هم د منلو نه ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راديو سلير وساته
دا اسرائیل حکومت وای نن د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور په خوا یو بی پلوټ الوتکه الوزول شوې ده. په دې پیښه کې چاته مرګشوب لنه ده وخت او د ایران رهبر ژمنه کړې چې د حماس ټلبه د خپل لوړ رتبه مشر تر وژل کېدو وروسته د اسرائیل په وړاندې خپل مبارزې ته دوام ورکړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د اسرائیل حکومت وای دغه بی پیلوټ الوتکه د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر لوري نن توغول سوي خو مرګ ژوبلې نه ده اړولې. په اسرائیل کې نن سهار وختي د لبنان له لوري د انداختونو د خطر زنګونه وژغول سول. د اسرائیل حکومت ویلي یو بی پیلوټ الوتکه په قیصاریه ساحه کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر لوري توغول سوي و چې نه نتنیاهو او نه میرمنه هغه وخت په کور کې و او په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دا پیښه داسې وخت سوې چې د ایران له ملاتړ د برخمنې حماس ډلې له متحدې ډلې حزب الله سره د اسرائیل جګړه په وروستیو اونیو کې سخته سوې ده. په سپتمبر میاشت کې بیا د یمن حوثي اغیانو د بن ګورین هوایي ډګر پر لوري هغه وخت یو بالستیک توغندی ویشتلی و چې د نتنیاهو الوتکه په کښېناستو وه. د هغې میزایل مخه نیول سوې وه. په همدې حال کې د ایران رهبر آیت الله علي خامنهي ژمنه کړې چې د حماس ډلې د لوړ رتبه مشر یحیا سنور له وژل کېدو سره سره به حماس ډله د اسرائیل په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. خامنهي پرون جمعه ویلي د سنور مړینه دردونکې ضایعه وه، خو د ده په وینا حماس د خپلو نورو مشرانو له وژل کېدو وروسته هم خپلې مبارزې ته دوام ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. سنوار چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر اوومه پر اسرائیل د ناڅاپي حملې اصلي احترا ګڼل کېږي، تیره پنجشنبه ووژل سو. پر اسرائیل هغه حمله په غزې تړنګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې د پیل سبب سوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبريال دروختونونو د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې په غزه کې د اسرائیل په څو تازه حملو کې د ماشومانو په ګډون یو وشت کسان وژل سوي دي. په همدې حال کې د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي چې د اسرائیل د شمالي شار حیفا پر لورې د لبنان په جنوب کې د حزب الله پر قوي مورچلونو د اسرائیل د حملو په ځواب کې توغندي ویشتلې دي. دغه راز د لبنان روغتیا وزارت نن شنبه ویلي د پلازمینې بیروت په شمال کې د اسرائیل په حمله کې دوه کسان وژل سوي دي. دغه وزارت وایي په جونیه کې د دې حمله هدف یو موټر وو. د امریکا متحده ایالاتونه د ایران له ملاتړ برخمنه حزب الله ډله د یوه ترهګري سازمان په توګه پیژني او اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د لبنان د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دوستانو، تاسو موږ غلا آزادۍ رادیو ناوړي زموږ خبرونه هر ورځ چلیر ساته دی شپې لخوا په منځنۍ صفه دول شپږ نوي او د ورځې لخوا په لنډو صفو نو نسیو ویشاو پنځه ویش باندې اوریدل شي. بیرته به راشو د افغانستان په اړه مطالبو ته. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د افغانستان سربیره په نړۍ کې د کلوران تانی ناروغۍ چې نسناستي او کانګي لومړنۍ نښې دي وروستي ارقام خپاره کړي دي. د سازمان د کلوران ناروغۍ د سپتمبر میاشتې د عیسایي په خپرولو سره ویلي که څه هم په ټوله کې د پیښو شمېر کم شوی خو له دغې ناروغۍ د مړینې په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. یو شمېر افغان کورنۍ چې غړي د کلوران ناروغۍ له کبله مړه شوي وایي په چم ګاونډ کې ګڼ نور کسان هم په دې ناروغۍ اخته شوي دي. تفصیل به یې په دې رپورټ کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د ختیځې مدیترانې په سیمه کې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ د اکتوبر 13مه د روان کال د سپتمبر میاشتې د نړیوال احصایې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې 1,385 پیښې ثبت شوي چې دا د ختیځې مدیترانې په سیمه کې تر ټولو لوړ شمېر دی. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې که څه هم د ختیځې مدیترانې سیمې په 15 هیوادونو افغانستان، سودان، پاکستان، یمن، سومالیا کې د کولرا پیښې شپږ سلنه کمی شوي خو په مړینه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالمصویر چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کورنۍ کوچنۍ غړې د سخت نسناستې له کبله چې د کولرا لومړنۍ نښه بلل کېږي مړه شوې، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما د کاکا لمسی له هغې ورځې چې پیدا شوی و اسهال و. شاوخوا دوه میاشتې د ساعت تفر په روغتون کې بستر و خو ښه نه شو او په روغتون کې ساه ورکړه.
د نوموړي په خبره په چم ګاونډ کې ګڼ نور کسان هم په دې ناروغۍ اخته شوي او دوی په اړه اندېښمن دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور لمخې په 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د کولرا ناروغي لکبله د مړینې و پیښې له دوی سره ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان همداشان د روان اکتوبر میاشتې په 14مه په یوه راپور کې ویلي و چې په تیرو 10 میاشتو کې په افغانستان کې د کولرا یا شدید نسناستې له امله اویا تنه مړه شوي دي. د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری بیا د کولرا ناروغۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کولرا یا به اصطلاح عوام کې بیماری وبا هم
کولرا چې په عام اصطلاح وبا هم ورته وایي یوه ساري سخته او انتانی ناروغي ده. دغه ناروغي له کبله په لومړیو څو ساعتونو کې انسان له شدید نسناستې سره مخ کیږي او د بدن مایعات کمیږي. اکو پرمختګ وکړي نو د مړینې سبب هم کیدای شي. باید ووایم چې په دې ناروغۍ لویان، ښځې، ماشومان او ټول پرې اخته کیدای شي.
د ښاغلي عمری په خبره له ناپاک اوبو استفاده په سمه بڼه د لاسونو نه مینځل، د میوو او ترکاریو سم نه مینځل، د شخصي حفظ الصحې نه مراعتول، له تاریخ تیرو توکو ګټه اخیستنه او په غیر معیاري توګه د خوراکي توکو ساتل د یادې ناروغۍ مهم عوامل دي چې باید پام ورته وشي. د کولرا ناروغۍ په اړه د روغتیا نړیوال سازمان د وروستي راپور له مخې هغه ټولنې چې له طبي آفتونو، بېوزلۍ، شخړو، په ناببره توګه د اقلیمي بدلون له څپو د وګړو له بې ځایه کېدو سره مخامخ دي او لازم روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري له کولرا څخه ډېرې اغېزمنې کېږي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د مخ پر زیاتېدونکې کچې سربیره دلته په وروستیو څو میاشتو کې د اقلیمي بدلون څپو ګڼو خلکو ته درانه مالي او ځاني تاوانونه واړول او ورسره هم مهاله په کراتو د انتاني ناروغیو د خپرېدو او زیاتوالي په اړه هم اندېښنې مطرح شوې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د اکتوبر په 13مه د خوست لکڼو په سرحدي سیمه کې یوه پخوانۍ دښمن چې درې کسان پکې وژل شوي او یو تن پکې ټپي شوی و د قومي مخورو او دیني عالمانو په منځګړیتوب حل شو. یا د دښمنۍ 14 کاله مخکې د دوو کورنیو ترمنځ د مځکې د یوې ټوټې په سر رامنځته شوې وه. نجیب الله الوخیل له نور تفصیل سره.
که څه هم په کلي او قومونو کې شخصي او قومي دښمنۍ له پخوانه د یوې مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوي، خو د روغو جوړو په روان بهیر کې دا ځل د خوست د لکڼو په ابراهیم کلي کې د دوو کورنیو ترمنځ 14 کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. یاده دښمني چې د ځمکې د یوې ټوټې د ملکیت پر سر رامنځته شوې وه او د قومي مخور او دیني عالمانو په هڅو پای ته ورسېده، پکې د ښکېلو طرفونو 2 تنه وژل شوي او یو ټپي و، خو درېیم کس بیا د دوی ترمنځ په وسله واله نښته کې سهوان وژل شوی و. د پخوانۍ دښمنۍ د یو ښکېل لوري یو استازي ګلزار عالم مشال راډیو ته وویل،
نن دا روښان دي وکړو دا د لکان سپینګیري مشرون عادمون مشرون ورک ما کوي دا ورو بالو مړی کړو، خدای مړ کړو، دی مړ کړو، نن دا د خدای رخصان ده، دی روغړې دي مشران وسیو وږي مسره ګاډي کړلې، ښه په احترام، ښه په عزت، ښه په قدر، شکر شدی مې ولیدل. سپېلس کوله ووتل، په سپېلس کوله کې منو سره لیدلې ورانینه ته راغلل.
سوله کوونکي دې ته خوښ و چې د قومي مخورو او دیني عالمانو په منځګړتوبې د کلونو کلونو اوږده دښمني ختمه، د ځمکې کشالۍ حل او د یو بل پر وړاندې له مورچو راکوز شول. د یو بل ښکېل لوري استازي ظاهر شاه وویل،
زموږ پیغام ټولو مسلمانانو وروڼو ته دا ده چې خپلو کې وروري وکړئ، په وروري کې خوند او محبت ده او برکت ده او مینه محبت ښه ده، نفرت هیڅ کومه معنا نه لري او بدې پیلې لري او خرد جان نه لري.
قومي مخاور او دینی عالمان د دښمنۍ ژوند ډېر زورون کې خیاوي، د دوی حسادت چې په خپلو نږدې او لري قومونو کې د خلکو ترمنځ ستونزې حل کی. یو تنځایي اوسیدونکی مولوی محمد علي شوایي،
دا تسلسل د الله جری ولري، نورو قومونو، نورو ملتونو، ځکه افغانان ډېر وزور ویدل د څلوېښت کوله تیپوسه، دا په دې غم او درد او قتل او قتال کې دي، نور د الله د امن او د صلح د آرامۍ فضا د الله رمنځته کړي.
د یادونې وړ ده د یو شمېر نورو پښتون میشتو سیمو په شان لویه پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې هم له پخوا د کرنیزو زمکو غرونو او سرزایونو د ملکیتونو پر سر دښمنۍ رامنځته شوي، خو په وروستي یو کال کې د قومي مخورو او ځایي مسؤلینو په هڅو ګڼې دښمنۍ پای ته رسېدلي او دا بهیر په چټکۍ روان دی.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
میدان وردګ ولایت کې د حیواناتو د پوستکي دانو یا لمپیسکي ناروغي د مخنیوي لپاره کمپاین پیل شوی چې په ترڅ کې د دې ولایت مالدارانو ته د حیواناتو واکسین ورکول کیږي. البته دا کمپاین د یوې موسې په مرسته پیل شوی او د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې دغه د حیواناتو د پوستکي ناروغي یوه وژونکې او ساري ناروغي ده چې په چټکۍ سره د کورنیو څارویو ترمنځ خپرېږي. په ځانګړې توګه د غواګانو لپاره دا ناروغي وژونکې بلل کېږي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د لمپیسکن ناروغي یوه خطرناک او ساري ناروغي ده چې د حیواناتو د پوستکي په سطح د دانې جوړېدلو تابه او د پوستکي د ضایعاتو لامل کیږي. یا د ناروغي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې زیاته سوې او د میدان وردګو ولایت مالداران هم ورڅخه کړیږي. اوس په دغه ولایت کې د پیو په نوم یوې موسسې د دغه ولایت د کرنې او مالداري په تخنیکي همکاري د یادې ناروغي د مخنیوي کمپاین پیل کړی دی. ډاکټر محمد الله شهید زوی د میدان وردګو ولایت د کرنې په ریاست کې د حیواناتو د څانګې مشر دی.
واکسین چې تاسو ته ټول عام خلکو ته معلومه ده، لمپیسکن په نامه باندې ده، یا د پوستکي د دانو ناروغي ده چې دا ډیره خطرناکه وخیمه ناروغي ده او تیر کال هم ډیر حیوانات تلف کړل او ډیر مالداران ته مالی زیانونه واړول. نو دغه په هغه باندې تقریبا موږ 2012 واکسین د فیو په همکارۍ باندې موږ راوړ پرون له وزارت نه، او هغه په دی ولایت کې به ټول ولسوالیو کې مختلف دوزو باندې تطبیقیږي.
مالداران هیله لري چې د دې کمپاین په منظم ډول ترسره کېدو سره به د دوی ستونزې کمې سي او د حیواناتو د مړینې مخه به ونیول سي. محمد نادر د میدان وردګو ولایت یو ځایي مالدار دی او وایي چې تیر کال زموږ په کلي کې ډېرې غواګانې په یادي ناروغي اخته سوي چې لامل یې ګڼ شمېر غواګانې مړې سوي.
پسکن ناروغي داس په ناروغي د وایرسي ناروغي د چ په حیوانات کې من سره زی د دانو په شکل من سره زی د حیوانات پوستکه باندې دانه من سره زی او د ناروغي چې د وایرسي ناروغي ده د یو حیوان څخه بل حیوان ته انتقالېږي.
عبدالروف بیا دغه ولایت یو بل مالدار دی او وایي چې د واکسین د دې کمپاین پیل یو ښه ګام دی.
دا یو ساري ناروغي دا او ډیره شدت واخیسته په تیر دو کلونو کې او زیات مالداران د نقصان تاوانونو سره مخامخ شول. د ډیرو خلکو مالونه تلف شول، مړینه رامنځته کړله، شدو لرونکو واګانې لمنځه لاړلې.
په میدان وردګو ولایت کې د لمپیسکن ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسین کمپاین د مالدارانو لپاره یو حیاتي ګام دی، ځکه چې د دې ناروغي د چټک خپرېدو له امله د حیواناتو مړینې او د مالدارانو اقتصاد ته زیانونه په دې وروستیو کې ډېر سوي دي. د کرنې ریاست او پیو موسسې د دې ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسین کمپاین پیل کړی چې د حیواناتو د خوندیتوب او د مالدارانو د اقتصاد د ثبات لپاره یو مهم ګام ګڼل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي راډیو اورېدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي روغ جوړ به نو افغان نه پکتیکا دلته ورور دې سړکو ډېر مشکل ده، سړکونه ډېر خراب دي. طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي. بېخي ډېر پېښې رامنځته کېږي، خلکو ته مرکزو اوړي، ډېر خراب سړکونه. چارواکو چې همدا هیله دي موږ ته سړکونه راپاخه کړي، پلونه راجوړ کړي. نو ډېره مهربانه به وي، نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم دی ازادي راډیو اورېدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي روغ جوړ او خوشحاله دی نو افغان ملت پکتیکان. د هرات په اړه به زه راوایم چې واقعا اخره کوم مرسته ته ډېر اړتیا لري، بس خاص مرسته نه ده سرسوي، که څه هم روم سرسوي دي خو اوس هم خلک بېوزله دي او ښځه دوره وس نه لري چې کور جوړ کړي هغه وکړي. نو باید مرسته نورې هم سره وسي، په هر ځای کې باید کورونه جوړ شي، ورته نور مرسته سره وسي. زما را روان ده کورو بندوبست باید وشي موسو پام ورته وونه کې ورته را روان ځم به ډېر ستونزه کوي نو وخت نه نیسم. سلام علیکم.
سلام آزادی رډیو کارکونکو اوریدونکو ته. افغانستان خلکو وخت نړیوالې ټولنې غوښتنې یو شی دی، هیڅ ډول فارغ پهږي وجود نه لري. مثال په ډول یادولی شو محضر کې د نارینه او ښځو په درو وهل، د نجونو زده کړې مسله ده، د پوهنتون او د کار مسله ده، د بیان آزادۍ او ټول شمول حکومت جوړول د هغه مسلې دي چې افغانستان خلک هم غواړي او نړیواله ټولنه هم غواړي. موږ نړیوالو څخه غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو افغانانو اساسي غوښتنې او حقوق خوندي شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو د تاسو پیغامونه و راځي یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی لرم. د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو یوې ډلې چې ځان د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سیاسي او کونسلي استازولیو د همغږۍ شورا بولي، د هغه رپورټونو په اړه چې وایي د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو دې هیواد ته وختونکي یو شمیر افغانان وژل شوي خواشیني ښودلې ده، او له نړیوالې ټولنې او ایران یې غوښتي چې په دې اړه دې خپلواکي څېړنې وشي. د جوزجان بلخ پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې د یو تن د مړینې او یولس نورو د ټپي کېدو رپورټ ورکړل شوی دی. د جوزجان د امنیي قمندانۍ لپاره د طالبانو ویاند عبدالستار حلیمي کورنیو رسنیو ته ویلي دغه پیښه پرون مازدیګر شوې چې یو موټر په ډیر سرعت سره له یوې رکشا سره ټکر شوی دی. ټکر شوی په دې پیښه کې د ټپیانو د روغتیایي وضعیت په اړه باندې څه نه دی ویل شوي. افغانستان یو له هغه هیوادونو نه دی چیرې چې ترافیکي پیښې ډېرې رامنځته کېږي، او سبب یې هم د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي نښو نشتوالی ګڼل کېږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي دي په روان 2024 میلادي کال کې له 15,000 کورنیو سره مرستې کړي څو د کورنۍ بڼوالۍ له لارې د متنوع غذایي حاصلاتو کرلو په وسیله د ښه ژوند او ښه راتلونکي برخمن شي. د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼه ویلي چې کلیوالو کورنیو لاسنیوی د خوراکي موادو د حقونو د تامین لپاره اساسي اقدام دی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن شنبه ویلي چې د اسرایل او فلسطینیانو د حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر 2,519 ته ورسید. په دې شمیر کې هغه 3 کسان شامل نه دي چې تېره شپه په یو لړ حملو کې ووژل شول. اخوا په غزه کې روغتیایي چارواکو ویل چې د اسرایل ځواکونو نن سهار وختي د دغه قلمرو په شمالي ښار کې یو اندونیزیایي روغتون کلابند کړی او د توپونو داسې ورباندې کړی دی.
نیمه نړۍ
سره دمیان خلیم را بندی و لگوال
امریکا کمپانی تزا داغ مال تر لیگه ما من پا چلور سالویخت ملکو که کار که و
پس تو جارم دا مشیمان سر پا زاکینان آزم نور دا دیجرون خوزد پا دامر خوشحاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه میومنی.
اکثریت وخت دنجلی رزانه ولی په دروغ باندې یو شیدانو ته د مور لخوانه دنجلی یم د تر دې خځه لخوانه یم د مګان لخوانه ورته ویل کیږي چې و دنجلی رزاده این
کجاوه او شالیلا
یوش مرخزی وای چې په نکاح کې د دوی خپل شتون لدی څخه چې شاهدان ورلګل کیږي ډیر اړین دی. د اسلام دین په دې اړه وایي
دغه نکاح تړل ک دغه خزه خپل حاضر شي په دغه کوم شتون زنشته دي چې راشي خپل و چې دغه احمد زما قبول دي، دغه زما د لپاره قابل لقد دي، زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم.
نن ام د موضوع چلوم ملتی هم وکری
سره
قدر من اردن کو دینی عالمان وای چې نکاح د ګډ ژوند جوړولو لپاره تهداب دی. نو ځکه خو له آدم څخه نیولې تر دې دمه د خلکو په منځ کې دود ده. یو شمېر ښځې وایي چې د دوی په نظر ښه نکاح هغه نکاح ده چې دوی خپله پکې حاضري وي، نه دا چې شاهدان راشي او دوی ته وایي چې نکاح دې قبوله ده که نه. د کابل اوسیدونکې زهره جنت په دې اکله وایي،
دا دود دی کله چې نکاح تړل کېږي یا ایجاب او قبول کېږي نو دلته دوه شاهدان ټاکل کېږي، او دا شاهدان د انجلۍ د خولې خبر اخلي او وي هغه مجلس کې چې سړی ناست وي هغه ته بیانوي. خو دا چې پخوا اسلامي نکاح تړل کېدله یا د هغو تر منځ به یوازې یوه نری جالۍ یو پرده وه او د انجلۍ غږ به خپل اورېدل کېدو چې هغې به هو ویله که نه، نو دا به ډېره زیاته بهتره زما په نظر سره چې اوس هم داسې دود نه کار واخلي چې انجلۍ په خولې باندې خپله ها وکړي یا هو وکړي او دا واورېدل شي، دا به ډېره غوره. خو زموږ په ملک کې او ستر اسلامي ملکونو کې به داسې دود دی، خصوصا په افغانستان کې کومې جنکۍ په خپله رضا یي په خوښه یي او که نه یي بس مور یي وایي و د نجلۍ رضا ده یا د کورنۍ غړي هو وکړي که نه، او بیا هغه وکیل لاړ شي په هغه مجلس کې وایي و د نجلۍ رضا ده او دا ایجاب قبول یعنی کا وشوله. خدا به ډېره ښه راتلله چې مونږ هم هغه پخوا چې کوم رقم نکاحګان تړل کېدلې په منځ کې به یوه جالۍ وه، یو اړخ ته به هلک ناست و بل اړخ ته به نجلۍ ناسته وه او د نجلۍ غږ به خپله اورېدل کېدو چې هغې به هو ویله. نو زما په نظر سره خو به دا ډېره ښه وه، خو زیاتره په زموږ په هېواد کې یا په اسلامي هېوادونو کې زیاتره دود نه دی یا رواج نه دی. کله چې نکاح تړل کېږي نو د نجلۍ دپاره وکیل لیږل کېږي او د هلک د خولې نه خپل غږ اورېدل کېږي.
بله، که راسو تاسو خپل شخصي ژوند ته د څه رقم یوې نکاح غوښتونکې خپله د غږ واورېدل سي او که وکیل ولري
چې خپله رسمي نکاح وسي او نجلۍ خپله هو کې، دا به ډېره ښه راشي. ځکه چې کله چې مهر ټاکل کېږي د نجلۍ لخوا او هغه چې کله وکیل ټاکي وکیل هغه مهر ډېره یا کمه یا پکې بحث کوي که نه، نو دا چې نجلۍ خپله ناسته او خپله هو کې دا یو ډول زړه ته سکون هم ورکوي. یو ډول زما په نظر یو خوشاینده نکاح ده، ځکه په خپلو غږونو سره دې واوري، په خپل زړه سره دې یقین وکړي، زړه دې ډېر ښه ومني. داسې د پردې تر شا کېږي، یعنی زما په نظر سره خپله چې وکیل راځي دې ته مونږ هو کوو او بیزي دا غلطه هو کوي. یو وړه کیسه به هم زه تاسو ته یادونه وکړم. زما د ماما واده و نو مونږ ورته نکاح تړله. کله نکاح څه خلاص شو نو زما د ماما ښځه هېڅ خبره نه وه، ماته وایي چې زموږ نکاح وتړل شو، دا څه رقم وه؟ زه خو پوه نه شوم، دا خو زما هېڅ زړه وانغسته. ما ورته وویل مالې دا چې تا کله وکیل ته هو وکړل همدا ستا هو هغه ستا خبره وي هغې مجلس کې کوي. نو یګان ته انجن چې داسې نکاح تړل کېږي هغه پوهېږم نو چې زموږ نکاح اوس وتړل شوه که نه شوه. نو زما نظر سره خو دا مخامخ چې غږ واورېدل شي دا به ډېره بهتره.
د میدان وردګو ولایت اوسېدونکې لیمه وایي چې کله خو داسې هم کېږي چې د نکاح په وخت راغلو شاهدانو ته د جلۍ نږدې خپلوانې چې ورسره ناستې وي وایي چې ناوې نکاح قبوله کړه، حال دا چې جلۍ نه وي قبوله کړي.
که چیرې په افغانستان کې دا رسم او رواج له منځه لاړ سي چې چیرې په نکاح کې د خپله هغه نجلۍ ته واده کوي هغه موجوده نه وي، یا هم د دې له لورې نه وکیل نیول کېږي، یا هم شاهدان چې بیا دې ته راځي چې ترې پوښتنه کوي چې آیا د دغه فلانی کس چې د تا د نکاح پلار ده د تا نکاح ورسره قبوله ده، دا شاهدان چې راځي خپل میړه ورته چې ښیي کوم سره چې دا کوزده کوي، نو دغه کس په اړه باندې چې له دې نه شاهدي اخلي، دا بیخي مطلقا یو غلط رواج ده. په دې کې ډېرو نجونو قرباني ورکړې ده، ځکه چې یو خدا ده اکثریت وخت د نجلۍ رضانه وي، ولې په دروغو باندې هغو شاهدانو ته د مور له خوا نه د نجلۍ یا هم د تره د ښځې له خوا نه یا هم د امګانو له خوا نه ورته ویل کېږي چې و د نجلۍ رضا ده. نجلۍ په دې کې هېڅ کومه وینا نه یې کړې چې و د ما قبوله ده یا مې نه ده قبوله. بل هم دا ده چې په افغانستان کې که څه هم په تېرو شلو کلونو کې د ښځو لپاره که څه نا څه کار وسه دوی وکولی سو چې تعلیم وکړي زده کړې وکړي، خو په دې وروستیو کلونو کې بیا هم هغه د تیرو شلو کلونو ازادي دومره سلب شوې ده چې ونجلۍ هېڅ حتی تصمیم د دې نه سي نیولی چې له چا سره واده وکړي یا هم له چا سره ونه کوي. چې کله یو نجلۍ نو د واده د انتخاب حق ونه لري نو څنګه به هغه د نکاح کولو حق ولري چې هغه دې ووایي چې په نکاح کې د حاضر سي چې و په دغه نکاح کې زه له خپله پرته له کوم شاعر نه یا هم قدر وکیل نه زه خپله پکې اشتراک کوم. په یو ټولنه کې چې کله مکتب بند اوسي، پوهنتون بند اوسي، د ښځو وظیفې بندې اوسېږي، په ښځو باندې فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي، خامخا هغه ټولنه د هغو خلک د همغه حکومت تر تاثیر لاندې یا همدغه فرهنګ تر تاثیر لاندې ځي، په دوی باندې اغېز کوي. یا بالاخره دا کېږي چې په
خودو باندې فشارونه لا زیات سي ورځ تر بل فشار زیات سوی د خواله کم سوی نه د ګن شمیر خځې هغه نجونه حتی چې د موږ همکارانی وي چې څه رښتیا خبره تاسو ته وکړم هغوی څه کار کړی دی چې دلته په افغانستان کې د څه پوښتنه ترې وکړم دوی ټولې له دغو ستونزو سره مخ دي او یو ډول رواني ناروغیو سره یې بیخي مخ کړي دي دغو فشارونو بخصوص هغه کسان چې هغوی وظیفه کړې ده هغوی آزاد ژوند یې تېر کړی وي یو دم چې په هغوی باندې فساد قید شوی ده او بیا خاص کر داسې شرایط ور باندې پلی کېږي د هغوی لپاره بیخي سخت ده.
ولوله دهقان هم وایي چې دا هم د دې شاهد ده چې ناوې په پټ مخ دې ته مجبوریږي چې د نکاح لپاره راغلو شاهدانو ته د هو ځواب ورکړي.
زه واده ته تلم او دغه د نکاح شاهده وم نو معمولا په همغه د فرهنګونو پر اساس د رواجونو پر اساس د ناوې مخ باید پټ وي او ونه لیدل سي د واز غږ واورېدل سي راځي پوښتنه ترې کېږي. خو دغه بیا یو مسله بل هم ده ناوې نه په داسې حالت کې پوښتنه کېږي چې ناوې د دې حق نه لري چې رد یې کړي په یو داسې حالت یا په داسې یو وخت کې دغه پوښتنه ترې کېږي چې هغه مجبوره ده دې ته د مثبت ځواب ورکړي.
دا څومره سخت وضعیت ده؟
بېل شکه ښځه داسې موقعیتونو کې برابرېږي یا داسې وخت او حالات سره مخامخ کیږي چې دغه یوازې د دې حق لري چې باید مثبت ځواب ورکړي د نه یا د منفي ځواب ورکولو اجازه ورته نشته ده. نو دا طبیعي ده چې دا لوی زړه غواړي دا کار چې په داسې حالت کې په داسې وضعیت کې باید دا خوښه وي او که نه وي باید مثبت ځواب ورکړي.
د تاسو په نظر ولې ځینې فرهنګونه البته یو شمیر نورو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې راتلی سي ولې دا رقم فرهنګونو ته وده ورکوي او خلک طرفدار دي؟
که افغانستان کې دي او که بهر له افغانستان نه دي دغه فرهنګو ته د میراث په توګه یا د تاریخ په توګه کتل کېږي. مثلا دا زموږ تاریخ ده یا زموږ د نیکونو دې لپاره چې خپل نیکونو ته خپل فرهنګ ته بې احترامي ونیسي یا هم هغه ته په کمه سترګه ونه کتل سي دا فرهنګونه لا هم د عام لري. او بل د پام وړ ټکی دا ده چې زه مطمئنه یم چې دا د علم کموالی وي یا هم د خلک څومره له ټولنې یا هم له علمه بیرته پاتې کېږي دا خبرې پکې ډېرې سته. د بدبخته د افغانستان له هغو هیوادونه ده چې علم او تعلیم پکې کم ده او دغه تاریخي خبرې یا هم چې مثلا د پلار یا د نیکه نه ورته پاتې دا خبرې ډېرې ساتل کېږي تر یا هم د پام وړ د احترام وړ د تر علم او تعلیم څخه.
بله که راسو دې ته دغه ډول نکاح چې په مجبوریت سره تړل کېږي د دې پایلې بیا څه دي؟
د دې پایلې خو یې معلومې دي چې تاوتریخوالی دی کورنۍ د دوه نفرو ترمنځ د ناخوالو یا د بې احترامۍ لامل ګرځېږي. د احترام د کموالی یا دغه د غوښتنو کموالی راځي چې مثلا د نجلۍ تر فشار لاندې وي مشکلات سره مخامخ کېږي مجبوره ده چې باید ورته دوه لارې ایښودل کېږي یا به مرګ مني یا به هم د کورنۍ فشار مني او غږ به هم نسي پورته کولی. که غږ پورته کړي نو دا له کورنۍ له بې عزتۍ سره مثلا یا هم له بې احترامۍ سره مخ کېږي یا هم په ټولنه کې که خلکو ترمنځ بد یادېږي. مثلا ورته ویل کېږي چې د تا لور ښه ګزاره ونه سوه کړلی د خسر په کور کې. نجلۍ یا همغه مېرمنې دې ته مجبوره کېږي چې باید هغه ټولې سختیانې چې راځي د کورنۍ د ښه نوم د ساتلو لپاره یا د خپل د غرور د ساتلو لپاره دا هر څه ومني.
بله تاسو د یوې ښځینه په توګه که راته وایئ د څه ډول یوې نکاح طرفداره یاستئ؟
زه غواړم په خپله نکاح کې هغه ټوله خپلواکي ولرم چې هغه ذهني ده او د زړه خپلواکي ده چې یعنې زه خپله باید په دې اړه تصمیم ونیسم چې زه باید څوک انتخاب کړم د خپل د ژوند د شریک په توګه.
بله او نکاح هم د سینې چې ناګهان یو څوک راسي چې فلانای دی قبول ده او ته ورته وایي چې وو.
بله و هم داسې ده هم داسې ده.
هغه سي انجونو ته هغه سي مېرمنو ته تاسو څه ویل لرئ چې له ورته برخلیک سره مخ سوي دي؟
زما وینا هغو مېرمنو ته یا هغو انجونو ته چې له ورته برخلیک سره مخامخ دي دا ده چې باید که پخوا یې نه ده کړی که د دوی میندو نه ده کړی که د دوی خویندو نه ده کړی خو دوی باید د دې زړورتیا وروسته له دې راپیدا کړي او له دې ستونزو سره له دې ناخوالو سره له دې زور زیاتیو سره باید مبارزه وکړي او پر وړاندې ودرېږي.
که چیرې یوه ښځه څوک ونه لري چې مثلا حمایت یې کړي، آیا دا به ځان ته خپله د حل لار پیدا کړی شي؟
بې له شکه هېڅ لاره بې سختیو نه ده، بې قربانیو نه ده، خو مطمئنه یم که څوک وغواړي، بخصوص د افغانستان مېرمنې په اوسنۍ وضعیت کې که وغواړي اتمن کولی شي ځان ته یوه ښه لاره پیدا کړي. زه مطمئنه یم، په دې باندې زه باور لرم.
او په دې ډول مسایلو باندې د مېرمنو چپ پاتې کېدل به څومره دې فرهنګ ته نورم وده ورکړي؟
په دې ډول مسایلو باندې چپ پاتې کېدل لکه څنګه چې تر اوسه پورې پاتې دي، او که راتلونکي کې هم موږ چپ پاتې سو، مېرمنې چپ پاتې سي، دا وضعیت به روان وي او هیڅ ډول تغییر به پکې رانشي.
د کورنیو مسؤولو کسانو ته، که پلار ده، که مور ده، که مشر ورور ده، دوی ته تاسو څه وایئ چې خپله خور لور له داسې برخلیک ما مخکوي چې په نکاح کې کېنوي، لغه وروسته بیا غته وایي چې فلانای دی د خاوان په توګه یا فلانای دی د میړه په توګه قبول ده کنه؟ دا ډول د کورنۍ مشرانو ته څه وایي تاسو؟
زه په ټول احترام او شرافت سره زه غواړم دا وایم هغه پلارونو ته، هغه ورونو ته، یا هم هغه ترونو ته چې وریرونه پلار یا ورور نه لري، او د هغه جلی یا میرمنې مسؤلیت له دوی سره ده. نو لطفا د یوې انسان په توګه باید میرمنې ته د دې حق ورکړل سي چې هغه د خپل ځوان شریک خپل انتخاب کړي، او د هغوی ځوان ته، د هغوی راتلونکو ته، د هغوی غوښتنو ته باید د زړه له کومې درناوی وسي، او دوی ته هغوی ته د دې حق ورکړل سي چې باید دغه نکاح یا هغه د ځوان ملګری خپل انتخاب کړي.
دا چې د اسلام دین د نکاح او په نکاح کې د شاهدانو پاکله څه وایي، د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دیني علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي مرکه کړي چې په ګډه یې سره اورو.
لا نکاح الا بولی و شاهدین. د نکاح لپاره ولی او دوه شاهدان شرط دي. نور په نکاح کې داسې خاص کوم موضوع نشته دی، یعنی دوه شاهدان مطلب مسلمانان هغه باید په دې حضور ولري چې بالکل د احمد د جمیلې سره نکاح وشوه، دغه ګواهی لپاره. او لا نکاح الا بولی، ولی چې دی د مورم کېدی شي، پلارم کېدی شي، مشر ورورم کېدی شي، حتی که بیا نه وي، د وخت حاکم چې هر څوک وي، یا د منطقې حاکم چې هر څوک وي، یا موږ تاسو په اوسني ټولنه کې مطلب قومي مشر هم ولا ویلی شو. مثال چې دا کولی شي چې دا ولایتو کې او د کفالتو کې را بو شو دته چې دغه نکاح تړل ک دغه خزه خپل حاضر شي، په دغه کوم ستونزه نشته دي چې را شي خپل و چې دغه احمد زما قبول دي، دغه زما د لپاره قابل لقدر دي، زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم. دا بل ډیره خره شي چې دواړه سره حاضر شي، دواړه موجود شي. دا شرط ولې د شاهدان ټاکي؟ په د خاطر باندې چې دغه اجباري ونه وسیږي. نو په د خاطر باندې دلته د احتمالات موږ په ټولونه کې ډیر زیات دي چې د خزه نه په زور باندې گواهی راوړي، نو هغه که خاموش هم پاتې شي، نو همدې سات کې مور باندې کیږي، امده سات کې بده باندې وحشت کیږي، امده سات کې د افراطیت نه کار اصل کیږي چې موږ بار بار نشو تلو زر کوله خبره ومنه او خلاصې کوو. ولته خلک منتظر دي، یعنی پټکم کوي، غوسم کوي، د خزه د مظلومیت نه او د خزه د محرومیت نه موږ دغه ځکه سوء استفاده کوو، او د پټکو په اساس باندې اغه نه دغه اکثریت وختونه کې اعتراف اخلو، او بیا د مسلمانانو په حضور داش کې چې بالکل دغه فلانی فلان کی سره په نکاح کې رغبت دي او دار آزاد په دې خبره باندې.
bale امده پښتنې تزام اوس راتلم د افغانستان په لرو پرتو سیمه کې اته په خارونو کې دا لیدل شوی ده چې ناوې په یو مشخص ځای کې کینوي، شاهدان راځي، ورته وایي چې فلانی د تاسو میړه ده، له دې نه شهادت اخلي. دا ډول نکاح په اسلام کې څه رقم ده؟ هغه په داسې یو موقعیت کې وي، په داسې یو حالت کې وي چې نه نسي ویلی، دغه ډول څه ډول نکاح ده؟
دا اصلا دا نکاح نه ده، دا وحشت دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها سماتها. موږ دوه حالات په خزي کې لرو، یو کونډه ده، یو باکره ده. د کونډې حالات شرعاً هم دا دی چې هغې کوم ځای خوښ شو، په خپل رغبت سره، په خپل شوق سره، چې په چای لاس کېښود کولی شي د هغه سره نکاح وکړي، البته که د مقابل جانب هم خوښه وي، یعنې د سړي خوښه وي او د ښځې کونډې ارزې خوښ شو، هماغه کولی شي. په ښځې باندې دغه جبر وحشت چې ته به لیور کې، ته به د فلانکي لیور ته کینې، ته به زموږ د کور ښځه، تا باندې موږ څپټۍ اچولی دی، تا به زموږ حیا، دا غیر شرعي خبرې دي. دا په دین کې نشته، دا په اسلام کې نشته دی. دا خبره دلته ختمه شوه. دوهمه نقطه دلته په اساس کې دا راځي چې د پیغلې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ولبکر تستأذن فی نفس
نصیحه باکره جلی چې دا د دنه تاسې باید اجازه واخلی، یعنی بدون د اجازه نکاح غلطه ده، بدون د اجازه نکاح غیر شریع عمل لی. نو دل در رسول الله صلی الله علیه و سلم پختنه شو جو منګه څنګه دغه نه پختنه وکیا رسول الله کده شغه وشرمیږي. نو برته پیغمبر پاک فرمایي چې و اذنها سماتها، د اغي چوپتیا د اغي خاموشي دا د اغي په اجازه په معنا باندې ورکه. خود دل دوه حالت دی، یو خاموشي دا چې هغه خوشاله شي یعنی مسکی شي او په دې باندې خاموشي اختیار کی، یو دا چې تا ول سر له کوتک نیولې او تا ول سر له مثال ټوپک نیولې چې څنګه کې هغه په دې وخت کې خاموشي اختیار کینو. دا خاموشي هدف نه دی، یعنی خاموشي منګه دوه حالت د زم ټول بو کورونه کې تکرار شي په دې باندې زمنګ دا ټول اوریدونکو دې باندې پویږي. تاسو په دې باندې پویږي چې یو کله زنانه خاموشي اختیار کینو هغه په خلو کې مسکاوي، هغه په سترګو کې مسکا پیدا کیږي، دا په وجود حرکت او سکنات کې دا معلومیږي چې د رغبت دلته موجود دی، غوړي د سړي سره نکاح وتړي. او دغه اجازه شرط دی، دغه اجازه نه غیر موږ نشو کولای، ځکه چې پیغمبر پاک فرمایي چې ول بکر تستاذن فی نفسها، هغه نه اجازه غسل کیږي، هغه نه رغبت غسل کیږي. چوپتیا په دې معنی نه ده چې ول کوټک سر تری وری ولا د خاموشه ده د خوخه ده، نه دا سترګو ته وګوره، په سترګو کې معلومیږي، دا په مخ کې وګوره، په مخ کې معلومیږي، دا په حرکت او سکنات کې وګوره چې معلومیږي. باج وخت کې زنانه مثال خبرې هغه و چې رزمانه د خوخه فلان دی وبستان دی، یو به موږ تاسو ول دا خو ډېر به شرم ده، دا به شرمی کوي، دا خو به حیا کوي، دا خو د مور پلار عزت نه ساتي، دا خو ول د فامیل حیا نه ساتي. دغه الفاظ منګه پتمنی او عزت مندي خوندې دي له مجبوره کړی دي چې آینده ژوند په اور کې تیر جو، آینده ژوند د خپل داس چا سره وټه کی چې د دې پکې هیڅ رغبت نه وي، د دې پکې هیڅ رضانه نه وي، د یعنی نشي کولای چې اندک وسره ګډ ژوند مخ کې وي شي. ولی زمونږ د دې فزول خبرو له او زمونږ په فرهنګ کې زمونږ په ټولونه کې دغه بيزه خبرې چې د خوځو پوران دي باندې کیږي، د دغه وجه نه زمونږ مېرمنې زمونږ خويندې زمونږ دغه بعزت قشر د اخکار شي وي او د مظلومیت کې قرار لري.
bale رازو دي دا ډول نکاح او پایلوته چې په دغه رقم په زور نکاح کیږي او خځه د نکاح ځای کې حاضر نه وي، د شاهدانو په وسیله باندې د دې نکاح تړل شوی وي، د دې پایلوته به رازو.
اول خدای چې غیر شرعي عمل شو، دا ګوره یو غیر شرعي عمل دا خپل دا غټه پایله هم دا ده چې موږ د رسول الله خلاف کو. ته چې په کوم باندې ایمان لري، ته چې کومه دعوه لري، ته چې کومه عقیده لري، د دې خلاف عمل دی. اول د دې غټه پایله چیرې، یعنی ورځ د آخرت باندې تعالی په دې خبره کې عذاب دی، په ورځ د آخرت باندې ته مسؤلیت لري، په ورځ د آخرت باندې د الله په وړاندې به خجالت وي، د رسول الله په وړاندې به خجالت وي، د دغې خور یا د دغې لور په وړاندې به ته خجالت او ملامت وي. اوله پایله خو همدا شوه. دویمه پایله دا ده چې کله دغه جلی تا واده کړه او د ده رغبت نه وي، آیا دا ګډ ژوند کولی شي؟ د ده نه اولادونه پیدا کیږي، اولادونه خو فطرت دی، اولاد هم خامخا پیدا کیږي که د جلی خوښه وي که خوښه نه، ځکه زمونږ ټولنه کې خو په مېرمنو باندې د وحشت حالت موږ له هو کنه. موږ خو یعنی موږ خو واقعت ښځله د انسان په نظر، ښځله د یو شریک ژوند په نظر خو نه دي کتلي. موږ خو ښځله همیشه د وحشي په ځناورو په شکل یا د پراپرټي په شکل وله ګورو. نو هغه اولاد راوړي، آیا دغه اولاد دغه کورنۍ دغه فامیل آینده کې دا ژوند مخکې تلی شي؟ آیا دا به یو سالم ژوند ولري؟ آیا دا به د مینې محبت ډک ژوند ولري؟ هیڅکله او ابدن دا امکان نه لري، ځکه چې هغه سره د هغه زړه نه ځي، د هغه سره د هغه یو تفریح په خاطر هغه نشي وتی، د یو چکر په خاطر نشي وتی، هغه سره هغه څه چې یو ښځه او میړه دواړه ورته ضرورت لري، هغه څه چې دغه عمل د دې لپاره کیږي چې دواړه خپل ضرورتونه رفع کړي، نو هغه زړه ونه لري، چې زړه ونه غواړي نو حالات څه دي؟ حالات چیرې؟ حالات دلته منډه درځي چې هم هغه سړي ژوند تباه او برباد دی، هم د مېرمنې ژوند تباه او برباد دی، هم دلته غیر نامشروع اړیکې منځ راځي. نو بیا خو سړی خو موږ تاسو ټولنه کې سړی خو پاچا دی، کینګ دی، هغه هر څه به وکولی شي که خدای نه خواسته سبا دلته د دې خور نه، د دغې مظلومې خور نه لږ داسې یو غیر داسې یو عمل وشو چې هغه زموږ د ټولنې خلاف وي، نو نتیجه چیرې؟ نتیجه یې مرګ دی، نتیجه چیرې دی؟ نتیجه د دواړو کورنیو بدنامي ده، نتیجه چیرې دی؟ د یوې مظلومې خور په حق یو ناروا فیصلې او یوې غلطې فیصلې، یو دودیزې فیصلې، د هغه نه ژوند واخیست، همداسې که اولادونه ونه پاتې، هغه در په در خاورې په سر، موږ او تاسو یو ناکامه او یو بیکاره او یو دغه ټولنه به موږ او تاسو ولرو چې هیڅکله به دا ټولنه د فلاح په لوري نه ځي.
بله، موږ ډېر کم داسې مېرمنې لرو چې د دغه ژوند له بوجه وتلی سي، یا داسې یو لار ورته پیدا کیږي د خدای په مرسته چې ځان ژغوري له داسې یوې اړیکې نه. مګر اکثریت په همداسې اړیکو کې پاتې کیږي، کله چې په دې باندې روحي فشار راځي، رواني فشار راځي، اقتصادي فشار راځي، دغلته بیا د خپل کورنۍ یا کوچات دی وضعیت تر سوالې ده څه سره دوی مخکې دلی سي.
موږ تاسو همیشه د پاره چې کله د رسول الله خلاف عمل کړي د موږ په آخرت کې د پاره جزا شته دي، موږ د پاره سزا شته دي. موږ تاسو د ډیر بار بار وي جهنم او جهنم دغه زی دي. وګوره جناب ابراهيم خيل سي یو شي لته متوجه وشه، زموږ افغان مرمنې، زموږ افغان خويندې اکثریت د 15 کلونو پس د واده شي کله کنه، یعنی درې کاله بعد، څلور کاله بعد که زه درته وایم تقریبا 50% بو یا مخره فیصدی به نیمه کم اکثریت که متوجه شي په ذهني تکلیف مواجه شوی دی، عصبي تکلیف چې موږ ولا تاسو وي، رواني تکلیف چې موږ تاسو ولا وایو، دا اولادونو باندې پټکه ډېره کوي، د کور کې جنجل، ولې دغلته فیصله غلطه شوې ده، دغلته تصمیم غلط نیول شوی دی. هغه مېرمنې چې د ده لپاره لار پیدا کولی شي، دا بې حیايي نه ده، دا بې شرمي نه ده، دا ستا حق دی، دا ستا مسلم حق دی، د ده مخالفت وکړه، دغه مه منه، دغه فیصله ستا د ژوند دا یوه ورځ فیصله نه ده، دا د دوو ورځو فیصله نه ده چې ته د دې لپاره د خپلو کورنو دپاره مطلب دلته ته قرباني ورکې. او بل، همیشه باید زنانه قرباني ورکي، همیشه باید خور قرباني ورکي، همیشه باید لور قرباني ورکي، یعنی نارینه ولی، ورور ولی، پلار ولی، دغسې دا نور نارینه په ټولنه کې جوړي، یعنی موږ همیشه دپاره قرباني راوړې ده او د زنانو په سر باندې مخې ده چې دا غیر شرعي عمل دی، دا غیر انساني، شریعت پرېږده خپل دی، دا غیر انساني عمل دی، دې له موږ انساني عمل نشو ویلی. نو په دې خاطر باندې زموږ اکثریت مېرمنې د فشار په تکلیف اخته شوي دي، اکثریت مېرمنې زموږ رواني تکلیف لري. یو وجه دا ده چې زموږ د والدینو ناسمې پرېکړې، غلطې پرېکړې، او زموږ هغه ناسم فرهنګ چې په ټولنه کې رواج دی چې څه چې باید مشران وویل شي مېرمنې باید ومني، د ده د وجه نه زموږ تاسې ټولنه ګورو او د مېرمنو حالات ګورو.
بله، یو بله خبره هم ده چې کله ناکله پلار، ورور، تره یا په ځینو حالاتو کې لیدل شوي چې نیا مور دا خبر کوي چې زموږ د پلار نیکنه دا دود را پاتې ده، موږ همدا رقم مخکې ځو، که داسې ونه کړو خلک موږ باندې خاندي. دلته دود دستور ته ارزښت ورکول مهم دي، که د اولاد ژوند ته چې په زور دغه نکاح کوي.
دلته ګوره، دلته مهم چې دی او نظر کول دغه اسلام ته دي. اسلام د ښځې له حق ورکړی د خپل ژوند د مستقبل د ټاکلو. دلته ته د اولاد باندې د زور حق نه لري. دلته ته کوې چې ما له د پلار نیکله دا شی را پاتې دی، پلار نیکه ستا په جهالت کې مړي دي، تم غواړې په جهالت کې مړ شي؟ ستا پلار نیکه د دین نه لري دي، تم غواړې چې د دین نه لري پاتې شي؟ ستا د پلار او د نیکه په وخت کې خو امکانات دومره نه و چې تا کور کور ته علم رسېدلی. زه منم، اما اوس علم کور کور ته رسېدلی دی. اوس خو ته کولی شي چې د ښځو په وړاندې باندې د هغو حقوق هغه ته مطالعه کړې، د ښځو په وړاندې تبعیض ته مطالعه کړې، د ښځو په وړاندې خشونت ته مطالعه کړې، په دې برخه کې کار شوی دی. نو ته چې اوس هم وایې چې نه زه زما دغه دي، نو اوس به دا یعنې په ورځ د آخرت دا حجت ته نه شي ویلی د الله په وړاندې باندې چې ولا زه په پلانکي منطقي کې پروت وم او زه د دې مسلې نه خبر نه وم. ولې چې علم نن سبا د دنیا په امکاناتو، دنیا په وسایلو باندې هر کور ته رسېدلی، فر ته رسېدلی، بلکې د هر چا په جیب کې پروت دی. نو که چېرته ستا اراده دا وي چې ته انسانیت ته کار وکړې، ته یو شهامت ته کار وکړې او ته د دو په وړاندې باندې مثبت رول ادا کړې او پیغمبري رول ادا کړې، د صحابه رول ادا کړې، ته کولی شي. اما دا چې ته وایې چې زموږ ټولنه پخواني مشران دي، نو ستا پخواني مشران به په جاهلیت کې مړي، واسه خو د پیغمبر پاک په وخت کې مشرکان په شرک کې مړي دي، موږ به هم دا کار کوو؟ نه، دا دلیل نه شي کېدی، دا حجت نه شي کېدی. موږ دپاره حجت چې دی هغه اسلام دی، او اسلام کې د هر چا حقوق معلوم دي. حقوق په اسلام کې د زناور حقوق معلوم دي، انسان خو پرېږده. نو که چېرته موږ په اسلام باندې ځان پوکو، په دین باندې ځان پوکو، موږ به انشاءالله داسې یو ټولنه ولرو چې د محبت او د قوت او د صداقت نه ډکه ټولنه به ولرو.
بله، که په آخر کې هغو مشرانو ته، پلار ته، ورور ته، تره ته چې خپلې لونه خوندې له ورته برخلیک سره مخ کوي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه ورونو ته او هغه ټولو مسؤلینو ته چې دغه سی په خپل فیصلو په ځای کې مېرمنې د ځان سره، لورګانې د ځان سره لري، ولوایو چې دا غیرت نه دی چې ته خپل لور، خپل خور، خپل نور د کور وګړي په جبر سره، په وحشت سره، یا د هغو د ناراضۍ سره ته یې ورکړې او هغو له ته د هغو ژوند وټاکې. غیرت دا نه دی. غیرت دغه دی، حیا دغه ده، عزت دغه دی چې مشره، پلاره، مشره، وروره، یا تره، یا بابا، دغه جلې چې ته د ژوند لپاره تصمیم نیسي، دا را وغواړه، چا خبره لاس پر راکش کا، غیږ کې ونیسه، ورته ووایه چې بچی، وریری، لورې، خورجانې، دغه غواړم، دغه ژوند دی. دا البته زما نظر دی، دغه احمد زه تا لپاره په نظر کې لرم چې دې سره ستا دغه شریک ژوند تړون کمه، ستا خوښه ده په دې کې، رغبت دی په دې کې، کنه د دواړه کینه منفي او مثبت نقاط د دواړو هغه مقابل جانب کورنۍ سره بیان کړي. بیا اخیره کې ولې ووایه چې لورجانې، دا زما نظر دی، دا زما نظر دی، نه ده چې زه تابانی دا تطبیق کما وز د خوخه خپل ده. نو که دلته چرته د رغبت او ویل چې سیده به مخکې اقدام وشي، کني مور او پلار او ټول مسؤلین ته دا نظر دی چې دغه غیر انساني عملونه مکوي، په ورځ اخرت به تاسو خجالت وسیږي، او دغه لد غیرت نو ورکول، د شهامت نو ورکول، د عزت نو ورکول، د جهالت او د حماقت او د رزالت نه ډک عمل دی.
درنو دوستا، دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاست راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
زخ کول اختر د جون کی په محل ندی
یو فتا کول ندی بل فتا کول ندی یو فتا کول ندی بل فتا کول ندی زخ کول اختر د جون کی په محل ندی یو فتا کول ندی بل فتا کول ندی یو فتا کول ندی بل فتا کول ندی
ye bani pe